درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې او ورسره د ازادي رادیو 12 خبرونه پیل شوې. دا نیم ساعت پښتو لمړنۍ خبرونه د تزر رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب لاوینن کابل ترازی. په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کېدونکو کسانو شمیر په حیرانوونکي ډول مخ پر زیاتېدو دی. خولده هر څو وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم او وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې او په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوي د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وښود. افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په درې لویدیځو ښارونو کې تیره اونۍ په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګو او نن د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه اوازه کوي. له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د اروپایي اتحادي سفیر د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پرون یې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې وزارت د ویندوی وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوارونو کې 40 نمونې یا سمپلونه ماینس ول چې 14 مثبت او 14 نورې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې 12 په هرات او 3 په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یو مثبته پیښه په غزنی کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 104 تنو ته ورسید. په دغو کسانو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هغه 4 سرتیری شامل نه دي چې په دې وروستیو کې له بهر افغانستان ته راغلي وو او له نورو پوځیانو جلا ساتل کیږي. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بانن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. د افغانستان حکومت له کابل خاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کوره ونه وځي. له کورونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلیدي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکوي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 6,00,000 ته نږدې سو. پرون په دې وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتو کې ثبت شوي، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. پرون په امریکا کې نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت شوې، خو په ایټالیا کې چې اوس د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر له پلوه تر امریکا وروسته دوهم ځای لري، نږدې 6,000 نوې قضیې ثبت شوې. خو د هیواد په عین حال کې وویل چې 919 تنه په دې وایرس تازه مړه شوي دي. د دغو کسانو له مړینې سره تر اوسه پورې په ایټالیا کې د کورونا په وایرس تر 9,000 زیات کسان مړه شوي دي. پرون په جرمني کې د کورونا وایرس نږدې 10,000 او په هسپانیا کې تر 6,000 ډېرې پیښې تایید شوي. په عین حال کې تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 1,02,000 زیات کسان ښه شوي دي. په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دیمیتروګارف ښارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو له لارې دایره سوې وه. ټاکل سوې وه چې پرون د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د مقرراتو د سرغړونې په خاطر دوی ورته محکمې د سربیا د ختیځ په یو ښارګوټي کې اوسي. په سربیا کې لږ تر لږه 112 تنه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي اصولو او مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر په توقف کې دي. او وروستی خبر هم دا چې 4 روسي لوبغاړي چې دوی د المپیک د سرو زرو د مډال ګټون کې دي د ډوپینګ په جرم تورن سول. په المپیک کې د سرو زرو د مډال ګټون کې اندري سولینووا چې د 2008 میلادي کال په المپیک کې د لوړ توپ اتل و او انتینی انتیخوخ چې د 2012 میلادي کال په ژمنۍ المپیک سیالیو کې د 4000 متر خوندونو د تیرېدو په مسابقه کې اتل سوی و د مناسبي موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دغه قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسی، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com کتلی او اوریدلی سئ. وړاندې به واوري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب لا وینن کابل ته راځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي.
افغان حکومت په کابل کې د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات اعلان کړل. د کابل والی یعقوب حیدری
تعطیل تمام ادارات دولتی در سطح شهر و ولسوالی های ولایت کابل با استثناء وزارت محترم سرطامه، منصوبین قوای مسلح و نظر به لزومدید رهبری وزارتخانه ها و اداراتی که به فعالیت ایشان نیاز مبرم می رود.
په نړۍ کې په کورونا وایروس 2000 کسان مړه سوي. بهرنیو رسپانو ته هم کتنه لرو. کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې نیم ساعته خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې یو طالب پلاوی نن کابل ته راځي. د بندیانو تبادله چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو په موافقه کې پریټینګار سوی بین الافغاني خبرو ته لار هواروي. د بندیانو د تبادلې پر سر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لا هم ډېر اختلافات شته، خو ویل کېږي چې پر دې موضوع د دواړو خواوو مخامخ خبرې کېدای سي چې ستونزه حل کړي. اسمت سروان راپور کوي.
د بندیانو د تبادلې او د طالب بندیانو د تصدیق او تایید لپاره به د دې ډلې یو پلاوی د کابل تراشي. د پلاوی په داسې حال کې کابل ترازي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړ. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي د بندیانو تبادله به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواره کړي. د دې وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ابتدایي مذاکرات د پاره د بندیانو خلاصون ډیر اړین دي. کله چې نمړی تبادله پایته ورسېدل او د طالبانو خوار د مخ خپل مذاکراتي ټیم اعلان کړی دی چې هغه په قطر کې ناشتي چې رهبری املا برادر خون کی او دوم لیس در اوسه پر د دوی د خواسته نه اعلان شوی. دا هو هغه ماین ټیم دی هغه ته تیار ناشتي د سیاسي مذاکرات لپاره څنګه چې د امریکایانو سره تقریبا 3 میاشتې مذاکرات مخته بوتلل همدغه ټیم دی. ممکن په ترکیب کې به داغو هم څه تغییر او تبدیل راځي، خو رهبری به د دغه د دوی د سیاسي دفتر مشر یا طالبان د تاریک مرستیال ملا برادر خون مخته بیایي. او د دې خواسته هم اوس چې کوم لیس اعلان شوی دی یا د مذاکرات لپاره کوم ټیم اعلان شوی دی چې په راس کې ښاغلی معصوم ستانکزی دی، نو کله چې دغه نوملی تبادله پای ته ورسېدل ان د بندیانو د خلاصون نړۍ شروع سول په مذاکراتي ټیم باندې بهر ته خبرې کیږي. پیلن د پاره خو په دې باندې موافقه شوې ده چې په لومړي قدم کې به د بندیانو تبادله یا خلاصون د دواړو طرفینو نه شروع کیږي ان شاء الله.
لبل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان له لوري له طالبانو سره د مرکه چی پلاوی د لیست اعلان هرکلی وکړ. خلیل زاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: غواړم چې د افغانستان حکومت د سیاسي مدني ټولنې مشرانو ته په رایو ځای کېدو مبارکي ووایم. دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره یو هر اړخیز مرکه چی پلاوی جوړ کړی. د اسلامي جمهوریت پلاوی د دات حقیقی رنگارنگی منعکسوي او شزو ته ونډه ورکړی ده. د طالبانو د 15 کسیز پلاوی چې نن کابل ته راځي مشیبه عبدالحمید اخونزاده کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر و. طالبان تاکید کوي چې پلاوی به یوازې د بندیانو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پلاوی دنده یوازې تخنیکی او د بندیانو په خلاصون پوری محدود ده. د بندیانو د خلاصون مسأله او د افغانستان د حکومت له لوري د مرکه چی پلاوی د نمونو اعلان د بین الافغاني خبرو لپاره مهم بلل کیږي. تاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ خبري د مارچ په 10مه پیل شي، خو د دې لپاره چې له یوې خوا د دولت مرکه چی پلاوی نو تاکل شوی او له بلې خوا د بندیانو د خلاصون پر سر اختلاف دوام وکړ، تر اوسه دا خبري نه دی پیل شوی. طالبان د افغانستان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو 100 بندیان به تر 3 شنبه پورې چې د مارچ 1 ده په مشروط ډول خوشي کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
افغان حکومت په کابل کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد اعلان کړل. چارواکي د کابل ښار یانو غواړي چې لارتیا پرته له کورونو څخه بهر ونه وزي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او دغه شان په ښار کې دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت شوې دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکي اونۍ د شنبه له ورځې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سخت قواعد وضع شول. د دغه اعلان په اساس به ټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلې وي، خو هغه د لومړنیو خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنیو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له 4 کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښاره بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د 3 اونیو لپاره رخصت شوې دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دیاړه په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل:
د عام روغتیا وزارت د غشن امنیتي او یو شمېر نور ادارې چې د وزارت د رهبری په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کېږي نه دي رخصت. نور ټول دولتي ادارې په کابل ښار او ولسوالۍ کې لږ تر لږه 3 اونۍ رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت دغه پریکړه په اساس د کابل ښار اوسیدونکو یوازې کولای شي له روغتیایي خدماتو، لومړنیو خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ خلک غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
کارکنه اقدامات قانونی صورت میگیره.
لدی وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 490 ته رسیدلې چې 4 په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا کې خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي، په کورونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرم الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وایي افغان سکانو ته د موجود ګواښ په پام سره د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې د افغان سکانو د ورغوښتلو پروسه ګړندۍ کړي. تر اوسه پورې 14 افغان سکه کورنۍ په کاناډا کې میشتي. په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان بلفرید سنگ سره سفیولاس ستانیزي مرکه کړي. لومړی یې پوښتنه کړې چې د افغان سکانو لپاره څه مرسته کولای شي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغه سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمک سره داسې کوم لار نشته چې هغه ته مستقیمه پیسې ولېګلې شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه دا چې د کاناډا په حکومت غږ وکړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغه له افغانستان راسان کاناډا ته راشي. هغه چې موږ له کلونو کړه او د سوریه له کډوالو سره مهم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي چې هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا 14 دا کورنۍ کاناډا ته رسیدلي. څلوېښت نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظرې دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي، ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پیښې په اړه سخت خواشینی یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه وو چې موږ فکر کوو پیښېږي به، او هلته میشتو کورنیو هم دا ویره درلوده.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څو ورځې مخکې پیښې د تحقیقاتو په اړه وپوښتم، او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاستئ له دې تحقیقاتو، او تاسو له افغان حکومت څه
غواړئ؟
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا د افغانستان حکومت سره لدی چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکام شوی چې سکان او هندوان خپل واد کې خوندي وساتي. دا وځي خبره ده کوم سکام زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تبعید سره مخ دي. د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغه ښه دي، خو هغه د دوه خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویږي چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکښ سکان په واک کې دي. آیا فکر کوي هغه در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي. څه باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپال هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي، او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
په کاناډا کې د سکانو د نړیوال سازمان لویان سره د سفیولا ستانیزي مرکه وچویلې. په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان د کاناډا حکومت دې ته هڅوي چې افغان سکانو د ورغوښتلو پروسه ګړندۍ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، خو هغه هم د کرونا. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. اوس په دې وایرس تر 15,90,000 ډیر کسان اخته شوي او 20,000 کسان ورڅخه مړه شوي دي. په کرونا وایرس تر ټولو ډیر کسان په امریکا کې اخته شوي چې تر 100,000 اوړي. ورپسې ایټالیا ده په کرونا وایرس تر ټولو زیاته مړینه هم په ایټالیا کې شوې. تر پرونه ناوخته پورې په ایټالیا کې تر 9,000 زیات کسان د کرونا وایرس په وایرس مړه شوي وو. چین چې د دې وایرس سرچینه ده په کرونا وایرس د اخته کسانو او همداراز د مړینو د شمیر له نظره درېیم هیواد ده. په دې موضوع نور جزئیات اسمت ساروان پر راپور کې
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم. معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکې پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2,90,000 تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درسته نړۍ کې ممکن 1,09,000 انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل، زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخاب لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کیدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کرونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
نړیوالو ورځپاڼو ته صفی الله ستانکزي کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د کمیدو د اغیزې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. امریکا متحده ایالاتونو تیرونی اعلان وکړ چې سږ کال به له افغانستان سره 1,000,000,000 مرسته کموي او په راتلونکي کال کې به هم ورته کار وکړي. واشنگتن دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د روغې جوړې راوستلو هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د مرستو د کمولو یو لوی اعلان د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې د دغو افغان مشرانو نه جوړ راتلل په ګوته کړ. فارن پالیسی د دې موضوع د څېړلو ترڅنګ له افغانستانه درې لسیزې مخکې د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شویو حالاتو ته هم اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا په 1990 میلادي کال کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي سرتیرو وتل د هغه وخت د حکومت د سقوط اصلي دلیل نه و. د مخکېني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت په 1992 کال کې ړنګ شو. د فارن پالیسی خبرونې په لیکنه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې مجاهدین په ولایتونو او مواصلاتي لارو خپل کنټرول ټینګ کړي. د لیکوال په وینا هغه وخت په افغانستان کې وضع وروسته له هغه بدله شو چې بهرنۍ مرستې بندې او بهر ته طبیعي ګازو صادرات ودرېدل. په دوام کې راغلي دولتي عسکر چې هغه وخت معاشونه نه وو ترلاسه کړي، یا یې دندې پرېښودې، یا یې په ګمرکونو یا نورو عایداتي سرچینو د ولکې لپاره د مجاهدینو په لور ور واوښتل. د مقالې د لیکوال په وینا د افغانستان پخوانی ولسمشر نجیب الله د 1992 کال د اپریل په میاشت کې د شوروي د مرستو تر بندېدو وروسته بې واکه کېدو ته اړ شو او مجاهدینو پلازمینه ونیوله. د فارن پالیسی په لیکنه افغانستان تر هغه وخته اوس ډیر په بهرنیو مرستو ولاړ دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو تازه داسې اقدامات کړي چې ممکن دواړه لوري مخامخ خبرو ته نږدې کړي. ورځپاڼې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د دواړو لوري موافقې ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان حکومت او طالبانو وروسته له هغه څو ګامه واخیستل چې امریکا ګواښ وکړ چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پلي کېدا اغېزمنوي. امریکا د همدغو سیاسي کړکیچونو په سبب د خپل 1 میلیارد ډالر مرستې د بندولو اعلان وکړ. طالبانو ویلي بین الافغاني خبرې به هغه وخت پیل شي چې د 2500 بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. د دې ترڅنګ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نړیوال بانک وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دی افغانستان د کال 1.5 میلیارد ډالر بهرنۍ مرستې ته اړتیا لري. د نړیوال بانک په خبره اند امنیتي وضع په بدلېدو سره به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړ پاتې وي.
دا محل په افغانستان کې 2:26 دی. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون مازدیګر په کابل کې لمیشت اروپایي سفیرانو سره د کورونا وایرس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارز د سولې د مرکچي پلاوي د غړو د ټاکل کېدو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي پرون د کورونا وایرس 14 مثبت پیښې ثبت کړې. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي سي. په نړۍ کې د کورونا په وایرس تخته کسانو شمیر 6 لک ته نږدې شو، او په سربیا کې وی محکمې یو تن په دې خاطر چې قیدات نه دی وزه کړی د کورونا وایرس په 3 کاله حبس محکوم کړ.
اوس هم د ژوند رنگونه